سلام وخت بخیر صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته مو خراغلاست وایم. وړاندې په دغه پروگرام کې امریکا پر کندهار هوایی ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلي. برید مرګ ژوبله نه لري خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره له روانو خبرو ترلاسه شوي موقع زیانمنوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ترکیې په کنفرانس کې د افغان ښځو د ګډون په اړه ابهام اندېښمن کړی.
د بشري حقونو نړیوال سازمان ژور اندېښنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس چارې پرته له هیڅ ډول روښانتیا پر مخ روانې دي چې ښځې به پکې
د کندهار یو سلو دیرش ماشومان تیره میاشت په خوارځواکۍ اخته شوي. د جرمني باین ایالت له روسیې د سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي او دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او کور کلی راپورونه تر خبرونو وروسته خبریږي. خبرونه له عصمت ساروان اورو.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره داسې فرصت رامنځته شوی چې په کیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نو برابر شوی. درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون ډوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړې. ویې ویل د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي، خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یوه جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي، بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یوه جوړجاړي ته ورسیږي.
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو، په انسجام سره به ځو. ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو. یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی، بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی.
ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې پر واک لیست ټینګار وکاوه. په کندوز ولایت کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې تر شلو ډېر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی. د کندوز ولایت د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په ابدان دشته کې شوې ده.
د مجروحینو وضعه درې نفر وضعه وخیمه ده او نور امیدوار کننده دي. کوم لازمې کړنې طبي مرستې لازمې ورته اجرا شوي دي، فعلا درملنې لاندې دي.
د شغلی منګل په وینا روغتون ته درویشت ټپیان وربل شوي چې د هغو په منځ کې 15 ښځې، 15 ماشومان او نور سړي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه د ټپیانو یو خپلوان وایي چې دوی په یوه تونس پیک اپ موټر کې له ارچي ولسوالۍ څخه راتلل چې په لاره کې د موټر ټایر بچ شو او له دې کبله چې د موټر سرعت ډېر و چپه شو. پاکستان وایي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوي الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښېني. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان موبایل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی نن کابل ته لاړ شي، خو له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلی دی. دی وایي الوتکه د افغانستان حدودو ته رسېدلې وه، خو له حامد کرزي هوایي ډګره ورته وویل شول چې بیرته وګرځي. ویل کېږي چې د امنیتي اندېښنو له کبله د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ویل شوي چې خپل سفر وځنډوي. جرمني پرون 40 تنه نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل. د ډي پي ای خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانان پرون چهارشنبه د سهار په 6 بجې او 40 دقیقې کابل ته ورسېدل. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د سنول شویو افغانانو 18 جوپه ده. تر اوسه پورې 1015 تنه هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول شوي چې د جرمني د چارواکو په وینا د پناه غوښتنلیکونه رد شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. درې سوه امریکا میشتو ایراني فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې دننه او د باندې د مخالفانو ځپلو ته په اشارې د امریکا له ولسمشره غوښتي چې د یوه سیکولار دیموکراتیک او نه اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلې کلک او فوري ملاتړ وکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو اداره یې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس سویدر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ. که د اروپایي اتحادیې د درملو ادارې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ، بایرن به 2.5 میلیون دوزه له هغې کمپنۍ واخلي چې په دې ایالت کې به یې تولیدوي. برتانوي چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین دغه سپارښتنه داسې مهال کېږي چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پیښې ښایي د استرازینیکا د جانبي عوارضو نتیجه وي. خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړ چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د پیو نظر پښتون کې موسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکي کم شوي دي. د پیو موسسې په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړې ښودل شوي چې په امریکا کې په سلو کې 18 فیسبوک او په سلو کې 20 یوه بله ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکي د پام وړ کم شوي نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې د ټیک ټاک په شان ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوي.
اسمت ساروانو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت په کندهار وایي د ګرد طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربي بیګا یو کانفرنس کې دا خبره کړې او ویلي دي سره له دې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري خو غواړي دا جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرونو ویل پر کندهار او د ګری ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل هدف ترلاسه کړي. دا روانه میاشت پر هغو پوځي اډو چې په کې بهرني عسکر میشت دي د طالبانو دویم توغندیز برید دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید غندي او وایي دا ډول حملې به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل موخه یې وشتې ده. خو د پینټاګان ویان جان کربي وایي دا توغندي له هوایي ډګر لري پرېوتي او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړ پوری چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان دا برید پارونکې بولي او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کولی شي. د دې وزارت ویان جان کربي
موږ تل خپلو سرتیرو ته له ځان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوو.
د کندهار هیڅ یو ملکي او نظامي مسؤول په دې اړه څرګندونو ته نه حاضرېږي. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادېږي چې پکې د ایلس اف 14 ای 11 سی 13 کی سی 15 په څیر مهم جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پر روانه میاشت کې په خوست له بریدو وروسته دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونو کوي چیرې چې بهرني عسکر ځای پر ځای دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل کندهار هوایي ډګر ځکه په نخښه کړی چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځایه پورته شوې وي. په ښکار د بریدونو وروسته له دې پیلېږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د مې لومړۍ نیټه د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتو لپاره له لوجستیکي اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي خکاری چې د امریکا جمهور رئیس بیلدی چې خکاری ووایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د مې لومړۍ نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا لوړاندې ګواښ کړی که چیرې بهرني عسکر د دوهې تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهې تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. شنون کې عبدالباری عارض.
طالبان یو وار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړه چې د امریکا او طالب تر منځ شوی زه فکر نه کوم چې د خوشدار دهنده یا د خبرداري توغندیز بریدونه چې سوي چې دا د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو تر منځ د فبروري د 9 له هوکړې وروسته د افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسکر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. له دې سربیره په افغانستان کې د ناټو 10000 نور عسکر هم شته چې د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیز بوخت دي. موده وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10 میاشتې نور وغځاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي ملګری ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان ښځو بشپړه ونډه یقیني کړي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل دربار ویلي د ترکیې په جوړیدونکې ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړي. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې او د مشرانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډیری افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې ژمنتیا یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لخکېلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د ښځو ګډون یقیني کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي دي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوړ اندیشنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبري اورو چې پکښ شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړه کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کیدای شي.
where the main decisions are actually being made.
هی دربار ویلی د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د عمومي منشي مرستیاله امینا محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استاذي دیبورا لاینز باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو ونډه هم پیوړې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړې استاذي د بورا لاینز د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د غوڅرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د ښځو د بشپړ شمولیت ترمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په ټویټر باندې د میرمن لاینز لقوله لیکلي چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د ښځو د پیوړی ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیه ناسته کې هم د ښځو د زینو استادو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د ښځو د حضور، حقوقو او ازادۍ د ساتلو غوښتنې کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د ښځو تیر او دوه لسیزو لاستراوړنې د حفظ او د خپل د راتلونکو د ټاکلو حق دی ورکړل شي. د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو هیوادونو خزینه چارواکي او استاذي شامل دي. دغه ډله پر ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان ښځو د حقوقو او ستراوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د ښځو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروسه
ډېره پروسې ته ورته ده، ځکه د ښځو رول پکې ډېر کم دی. په دغه برخه کې یوازې یو څه ښځې د غونډو زینت لپاره بیایي، خو موږ په دې باور یو چې که داسې ناستو کې داسې ښځې وایي چې خپل غږ یې اوچت کړی وای، د جګړو د قربانیانو کورنۍ باید پکې وای، او په ټوله کې داسې ښځې هلته وای چې د نورو ښځو استازیتوب یې کړی وای. میرمن روشن وای نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي، او تر بل هر وخت په اوسنیو حساسو شرایطو کې زیاته برخه واخلي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د کورونا د واکسین د لګولو په دوام نن په لوړو زده کړو وزارت کې د دغه واکسین بهیر پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر وویل لومړی به د وزارت رهبري ورپسې په مرکز کابل کې د پانتونونو استادان او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي، او بیا به لړۍ ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په څلور دېرش ولایتونو کې له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي. د دغه وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې شپږ اویا کسان په کورونا اخته شوي، چې له امله پنځه تنه مړه شوي هم دي. په دې اړه راپور
د افغانستان په لوړو زده کړو وزارت کې د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل سو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړو زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون د دغه وزارت رهبري ته د کورونا واکسین تطبیق سو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کورونا واکسین به د لوړو زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي واسکي ټکی دا دی چې د کورونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړو زده کړو نظام ته باید د کورونا واکسین وشي، تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. د امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
ښاغلي بصیر زیاته کړه د وزارت رهبري له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کورونا واکسین ورکړل سي، او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول سي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کورونا ضد واکسین داسې مهال پیلېږي چې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په څلور دېرش ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان دی. د دغه وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له یو لک زیات کسان واکسین سوي دي.
د تدبیر د پیل څخه تر اوسه څلور زره او اته سوه نه دېرش کسان واکسین شوي دي، چې دا د روغتیا کارکوونکو رسنیو همکارانو او مکاتبو اساتیدو تر څنګ چې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په ټول افغانستان کې شپږ اویا کسان په کورونا وایرس اخته سوي، چې له امله یې پنځه تنه مړه سوي دي. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر او پنځه زره نولس تنو دوه زره پنځه سوه دوه څلوېښت تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورسم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د خوارزواکي قضیې زیاتې شوي دي. چارواکي وایي یوازې تیره میاشت یو سلو دېرش ماشومان هلته روغتون ته وړل شوي دي چې ښکاري په خوارزواکي اخته شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
نو کریوال ډاکټر د هغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبي روغتون د ماشومانو په واټ کې د خوارزواکۍ له امله بستر سوی. خوارزواکۍ یا سوی تغذیې هغه ناروغي ده چې د ماشومانو په وجود کې د غذایي موادو د کمښت له امله رامنځته کیږي. د دغه بستر سوي ماشوم مور ستاروي د دوهم لور د چې په خوارزواکۍ اخته سوی.
خدای کوم د خپل دوړې د دروازه ما د دې شیدې د کوم خوا کړې و خپل شیدې خو یو څمار اسوې خدای موږ روان سره یان چې وراره کده سیدې چې اندې نه پېښکاری و دا شل تپې دې نه یو ګولې ورته پېدې وای دا چې شیدې خو نه لري اول خو نه د مور د غونډه نه کېږي چې مور خپل سر وکړي وای دا کته څه څه نه جوړ څه بیا مشته د واغنه د کوکستې نه مانه زخم پیدا کوم د باندې د خدای ولته نو بیا سره دا کار کوي
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارځواکي اختصبه هغه وای د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل خاون نسوای کولای د دې درمل نه وکړي خو کله چې ماشوم پیدا سو ډیر ډنګر او کمزور و
شنی چې پیدا سو ډنګر و ډیر کمزور و کمزوري زبره تاسو الله ته ورسېد بیا زما شې دی نه ما د شې دوست داس یا زما مریض سم ولارم چې مونته الله ته می دوا کله ډیر نه جوړ و زما جوړ فرز ما شې چې و چې یا د مرزي په خاطر نو سه جوړ زټیر کمزور و نسته زما په دما کې کلینیک نسته دلته نشته بس مر به خما غادل تر ازو دل تشاست مر به تارول
د کندهار میرویس روختن ته په تیرې یو میاش کې د درملنې لپاره په خوارځواکي یخته یو سلو دیش ماشومان ورول سبي چې د دې جملې څخه څلور یم رسېبي دي د دغه روختن د معلوماتو په اساس د کال تر 1500 زیات ماشومان د خوارځواکي لامل دغه روختون ته ورول کیږي په کندهار کې د میرویس صاحب زبی روختون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سم خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښې مصرفیږي چې له امله یې ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خراب وار یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه ده ورکړسوی نو دا چې غذا پر وخت نه ده ورکړسوی نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سته یا غوښه سته هغه تخریبیږي د ده د انرژي دپاره استعمالیږي نو کوچنی خوارځواک یا ډنګر جوړیږي
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارځواکۍ لاملونه بولي
یو دا دی چې زموږ تاسو غربت دی یعنې د غربت یوازې غذا نه ورسېږي او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی اوس فرض کړه یو کوچنی چې کله پیدا شي چې هر څومره لټه مور یې هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کوچنی مړولی د غلط کلچر ته دې ته پوډري شیدې ورشروع خو چې دا پوډري شیدې کله ورشروع کړلې نو بیا د شیدې په غلطه طریقه ورکوي مطلب د چوشک په واسطه یې ورکوي نو دا خپله د دې باعث کېږي چې کوچنی بار بار مریض شي ځکه د دې سره میکروبونه
روختیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډېر په خوارځواکۍ اخته سوي چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنیو کې ښځینه اولادونو ته ډېره پاملرنه نه کیږي هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله یې دغه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي د روغتیا پالانو په خبره میندې دې خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوو کالو پورې خپلې شیدې ورکړي او تر شپږ میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارځواکۍ څخه ژغورلی سي
ژوند
آزادی خزینه تسری اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله واد درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ورزو کندوز د کندوز ولایت یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو په اوږدو کې له وسلوالو غلو شکایت کوي دوی لامنیتي ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شیرچي ولسوالیو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي وایي په لویو لارو کې وسلوالې غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي د شیرچي او امام صاحب د کندوز له ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې په ډېره خاوره وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي نه خزه پرې دي نه نر پرې دي نه سپینګیره پرې دي نه ځوان پرې دي فقط موټر چلای چې وی درې لاس ورکی پیسې موبایلونه زیورات چې څه په لاس راځي اخلي خلک ټول په تکلیف دي یقین وکړه چې په بازار تلم سودا به مې راوړل دکان لپاره اوس په میاشت کې پیر نه زم
د دوی د خبرو له مخې چې سهار وختي او له ماښام نه وروسته په دې لارو تګ راتګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی خان محمد سالار زی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوې دي، اکثره اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي. نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي، او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتیارچی ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل:
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشترچی هر روز صورت میگیره.
کندوز دشترچی پلاره که وسلوار غلاوی زیادی سویده او خلق لدی ستونز پتنگ را غلیده. امونیتی چارواکی یوازی پخواله رسنوی اکتر شعار نورکوی او نمایشی غوند جوړوي او په عمل که هیچ هم نریدل کیجی.
ده کندوز دی امنی قماندانه ویاند این آمدین رحمانی بیا خلقو در داد ورکوی چې امنیتی ارګانونه یو لړ پلانونه لري او په عملي کولو سره به د لویو لارو امنیت تامین شي.
برنامه ها به خاطر تامین امنیتی مسیر شورای شیرخان بندر، مسیر قلعه‌زال، لرچی
د کندوز شیرخان بندر او د غراز د امام صاحب قلعه‌زال او د شترچی ولسوالیو د لویو لارو د امنیت ټینګښت په خاطر پلانونه جوړ شوي دي، او د کندوز ملکی او نظامی رهبری د خلکو د خوندیتوب په برخه کې له هیڅ ډول سرخندنې ډډه نه کوي.
عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې ولایت د لویو لارو امنیت ته جدي پاملرنه ونشي نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او د خلکو تګ راتګ پرې لا ستونزمن شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیا کې د هدفي وژنو له زیاتېدو سره سم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په ځایي چارواکو نیوکې کوي چې د دې پیښې د عاملینو په نیولو نه دي بریالي شوي. دوی وایي ځایي امنیتي او کشفي چارواکي د خلکو او دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې، بلکې عاملین یې هم پرته له پېژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یوه غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اصف خلوایی:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پیښو په تورو د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیب وو، موږ یې تعقیب وو، مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، اخري نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانۍ د توریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده، امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت توریزم، چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې مورد کې هم موږ هلی ځلې کړي دي او کوو یې.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدفي وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانۍ مسولین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوال طالبان او شخصي دښمنۍ یادوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې
تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې لاند خبرونه له اسمت ساروانه ورو
د افغانستان ولسمشر راشف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساري فرصت برابر شوی چې په تیرو سباندې څلورو لسیزو کې نو رامسته شوی په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان شوبل شوي او یو تن هم مړ دی پاکستان وایي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړې شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښینی د بشري حقوقو د څارډله هیومن رائټس واچ د ترکیې په راتلونکو غونډه کې د افغان شزو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي جرمني پرون شلتنه نور افغان پناه غوښتون کې افغانستان ته ولېشل دا د 2014 میلادي کال د دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د ستنول شو یو افغانانو اته دیشمه جوړه ده د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی او درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یو لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه
د افغانستان فوتبال فدراسیون وی په کابل کې د فوتسال د روزونکو د ظرفیت لوړونې په هدف روزنیز ورکشاپ پیل کړی د دې فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل دغه روزنیز ورکشاپ چې نن پیل شوی هدف د روزونکو لپاره د سیالیو پر مهال د لوبڅاري نوي طریقو خودنه او ظرفیت لوړونه ده د هغه په خبره په دې ورکشاپ کې شپږ ویش روزونکو ګډون لري چې د افغانستان د فوتسال برخې روزونکو عبدالرازق ممرک او د فوتسال نړیوال روزونکو په لارښوونه پر مخ وړل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د ورکشاپ دی وی ونی لپاره دوام کوي چې په پای کې به ټولو ګډونوالو ته د روزونکو تصدیق پاڼه هم ورکړل شي په کابل کې د جنونو د باسکیټبال سیالیو په دوه مورز د کابل الف لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماته ورکړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې غړي مجیب قاری ساده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي تیر ورځ د وو لوبډلو ترمنځ پیل شوې د هغه په خبره له کابل دوه او له هرات غزنی کندهار بلخ او بامیان ولایتونو څخه یوې او لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري د خاغلی قاری ساده د معلوماتو لمخې دغه سیالي 15 ورځې دوام کوي چې هدف یې هم د ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو تاکل دی او د کرکټ لوبي په خانای لوبغاړې وسنۍ مبصر آکاش چوپړه ویلي راشد خان براتون کې آی پی ایل کې زیات وکټي تر لاسه کړي نو موري دلیل دا خوده لري چې راشد خان سکل په داسې وشتنځاینو لوبي کړي چې سپین بالنګ تا خورا مساعد و د آکاش چوپړه په خبره راشد خان خپل لومړني 15 سیالي په چنای ایالات کې کوي چې د هغه ځای پیچونه د سپین بالنګ لپاره خورا برابر دي د هغه په خبره خان به څلور نور لوبي د دلی خار په وشتنځاینو کې تر سره کړي چې دا پیچونه هم د سپین بالر لپاره ملاتړی دی د آی پی ایل لوبي سبا جمعه د اپریل په 9 نیټه د افغانستان پر وخت ماخام شپږ نیمه بجې د بنگلورو ممبئی لوبډلو په لومړی لوبه پرانستل کیږي لومړی لوبه به په چنای ایالت کې ترسره کیږي د شپږ 50 لوبه به د روان کال د می میاشت تر 1.5 نیټې پورې دوام وکړي او په لوبه به د احمد آباد ښار په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي هیر دنی وچې سکل هم درې افغان لوبغاړي په دې لیک کې له حیدرآباد لوبډلې سره مل دي
سره لدې چې په جرمني کې د کرونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه روان دي، د دغه یواد یو ایالت بایرن اوس پریکړه کړې ده چې د روسیې څخه د سپوتنیک وی واکسین وپیری. په دې اړه احمد شیبر راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا دوونیز پروګرامونه، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام چې د یونیسف همکارۍ خپرېږي، او همدارنګه کور کلی راډیوي ډرام واورئ.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کورونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي، خو شرط دا دی چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمنی د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبې په ورځ وویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه، کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي، باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوز واکسین د وی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الکتریسن شارګوټي کې فعاله ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الکتریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سږ کال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید 19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوې. د جرمني حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیره میاشت ویلي وو که چیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازنیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازنیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازنیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینا نه لري؟
موت چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور نه وانخلي، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسی بل څه کې ځینې وانخلي. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادت کاوه دی پوکو چې بچه ګوره تم په مونږ ګرانې، مقابل ورور بیا خو تم په مونږ ګران ده، خو تم را باندې ګرانې، صادت مه کوې، مونږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د حسادت پاکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لختې په چیر دي، ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښکاري که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارو مرور نسته کوي. نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروايي له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
اسمانم وجمه د تخلص عیبات کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم بخیلی شاید ولري. دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سمه د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم. از ما خوت یم، ما ورور یم، ما په نظر زه شاید عدالت د په ما باندې سکي ورتم. مثلا هغه چې شی و غوړې دی په خواسته ورکوم، په ما باندې فرق نه کوي چون ټول زما اولادونه دي، په دغه ته ټول په واسطه نه ګورم. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید د مور په لاره وی تاثیر وسی چې بخیلی کی، شاید فزیکی ضرر اتا ولري خو جوړی کی زاس مشکلات.
زه پوهنیار سکندر زادرانی ما اته کلکی چې په تخنیک استاد ما ده، خو یو طبیعي اړخ لري چې دا پارلپسی ماشومان یو څه حسادت کوي، ځکه هغه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل عمل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دغه طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوه وي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که مو زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی، او ده خپله دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچي څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت را ته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 80-85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3-4-5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډوله پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او خپل وړتیا او باور پیدا کوي، حسادت له ځان لري کوي.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي؟
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده، یا احساس ده، یا هیجان ده. دا کولی شي آن د مرګ تر بریده پورې مختلا شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نورو خلق سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري. او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره آن داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی، وړکې خورې مړه کړې ده. مثلا یو ورور راغلی، بل ورور یې سوځولی، یا یې لال کړی، یا یې ساک خطا کړی، یا له بامه ټېله کړی، یا یې زندۍ کړی، یا یې په تبر وهلی، یا په چاقو وهلی، په برق نیولی، بل کارو.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه، او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی، یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي، او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي، او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود شي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده. دا شای لمور ازان سر روڑی دا حس. اما طولنا چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی. دا ویمه چه تعریفیه، یعنی کلا چه تاسو فطری دول دا روڑی لزان سر، او پر طولنا کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از څومره چې دی لویږي، هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ، او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنگ نظره کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، دوه کلن کیږي، حسادت یې ورسره دوه کلن کیږي. که ماشوم 5 کلن کیږي، حسادت یې ورسره 5 کلن کیږي. که ماشوم
نلوی انسان جوړی کی شپه تکلن کیږي حسادت مر سره شپه تکلن کیږي یعنی همو غمر ور سره سختی کی او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي د دې په ځین تاثیر کوي د دې په عواطفو تاثیر کوي د دې په اخلاقو تاثیر کوي په شخصیت تاثیر کوي په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او حتی په جسمي په بدن تاثیر کوي.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي معلومات پیدا کړي خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنې څنګه راکم کړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو او که هم احیانا ماشوم حسادت کوه دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی مقابل ورور دی خو ته م په مونږ ګران ده خو ته م راباندې ګران یې یعنی په موږ دواړه ګران یې موږ دواړو سره مینه لرو موږ دواړو سره اخلاص لرو تاسو هغه مه کوی حسادت مه کوی موږ ته دواړو ته مهمه یې او که خو خویندې ورونه په منځ کې حسادت یي باید ما د پرمې جديده مسله درکې او زړه تر زړه حل کې او کله چې کولای چې حالي کې باید په دغه برخه کې یو متخصص نه اروپونه کومک وغواړي او داسنو حل کې په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي د مشکل حل کې
د اسادات په کومولو مخابري وکړلې استاد دا به خل منځ نه سوړای
که احيانا یو څوک ثابت اسادات لري یا د هیڅ لري ډېر لري لمن دی وړلې سپدې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخیه پک ختم کی.
بله ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ وسی.
شکر.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست ولی زنی جوړی چې نوی واده وکړي سلاله دی چې ځانته یا بیل ژوند هم لري خو بیا هم له ستونزو خلاص نه دی. آیا ځانته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلی شي؟ او ولی اکثره نوی واده شوي جوړی بیل یا جلا ژوند خوښوي؟ نن به په همدې موضوع بحث وکړو چې د راپور تر څنګ د کورني مسایلو له کارپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو له بل سره توپیر لري همداسې یې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي. څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسا چې د کور میرمنه ده په دې اړه داسې غږېدلې ده.
کله مې واده وکړو ته ناسې څوک نه و چې راته کار وکوي څوک نه و چې راته مثلا د میرمنه شي دفتن څوک نه وي چې سودا راته راوړي کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته نو زه تاکي تنه کور کې پاتې شم زړه مې په تنګېږي کله کله ډارېږم هم تنه په کور کې او که څوک چا سره وي خدا خو ډېره ښه خبره هېڅ مستقل ژوند هېڅ ښه نه ده یا مریضه شم داسې څوک نه وي چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم چې یو ګیلاس اوبه څوک راکړي یا یو چای راته دم کړي که چېرې لاشم یو وظیفه ته لاشم بیرته راشم کور ته دروازه خپل قلفه خپل وازه که خپل قلفه که چوب نشي دروازه ته وازه کی ستړي نشي در کی درته یا چیر ته تیار کیری او مخ کړه کیری په دې خاطر باندې مستقل ژوند هیڅ خنه ده یو جای ژوند ډیر خې چې صمیمیتی ټولی قدر عزت دي اس کور کنه تنا کنا و مې تنا تنا یې وان تیریږي کار مریض مې څوک احساس نشته څوک نو وای چې دا مریض ده یا څوک تنا یې ژوند ډیر مشکل ده ډیر سخت ده په هر حالت کې کده ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کی تنا مریض شي د فدان تور خدا کیږي نه پیږي چې د تاسو رقم ده
بل خوا د کابل ولایت اوسیدونکی سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اولو ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
ما کله واده وک نو کله به چې زما میرمن مریض کیدله یا کم شي ته شوق راده چې دغه شی راته راوړه بازار نه نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول پامیل ته راوړله ځکه چې پنځمه ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول پنځمه خویندې ول هغوی په کور ول مور او پلار ول الحمدلله نو یو شی چې به ما په پټه راوړله جیب کې به مې راوړه یا پټ به مې راوړله نو هغه غل غوندې به راتله ما خوا دې خوا به مې کتل ته ودرې څوک به ونه ګوري چې بیا کوټې ته به ننه وتلم ډارېدم چې بوی ونه کي څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي چکر ته به مو نه شو بولی د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی د میرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم اولادونه به چې چی غواړي میرمن چې چی ته زړه کېږه کالي د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم پارکونو ته وړی شم نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي مستوره بیا وایي سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري خو تر څنګ یې ښېګڼې هم لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې ده.
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي یا څو روپۍ پس انداز ولري یا لږ آسوده ژوند ده مګر لري بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي مثلا خپل اقتصاد ته خپل ژوند ته رسیدګي کولی سي خپل اولاد ته رسیدګي کولی سي و خو جنجالونه طبعاً د مثلا د خواښې د خبرې د خسر د اندرور د لورو د خبرې د دوی خبرو نه بېغمه یې څوک هسه چې کوي خپل ژوند دی خپل زندګي دی ده څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې چې آسوده ژوند ولرم جلا ژوند ولرم دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ چیرته ګډ ژوند هم کوو باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو خوشحاله ژوند ولرو او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګانه یکی سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي یو ورسره تر هغې چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو په کار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو د هغې د کورنۍ غړو سره د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو ځکه دا ژوند دوه ورځې دی که د دې نه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو د دې نه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو هغه به هم موږ سره خوشحاله وي موږ به هم خوشحاله یو او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل په هانتون د ټولنت په هنه د برخله استاد خاغلی زلمی او تک څخه دا پوښتنی کړی دی چې ولې ځینی جوړی چې جلا ژوند هم لري خوشاله ندي او ولې اکثرا نوی واده شوی جوړی جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو.
استاد
دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډېر یعنی دا خوښوي چې ژوند یې بیل وي کور یې بیل وي او بیل ژوند ولري ولې اله دلته څه ده استاد
څو اړخ لري یو اړخ موږ مطالعه کوو وزیره چې دا انسانان په دغه عصر کې چې ژوند کوي موږ دا نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده په دې معنی چې تخنیکي وسایلو طریقه د انټرنیټ او د دا دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنې وینو کورنۍ وینو چالته دا ځوانان څه رقم ژوند کوي دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي موږ په ټولنې دا یو اړخ ده بل اړخ دا ده چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده یعنې په سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې یو کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی غټ مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبري د دې په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا د ارزښتونو د پیړیو پیړیو تر نن زمانه پورې را روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند غټ ارزو ده وخت چې واده کوي دغه یو ټولنې ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چلته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خویندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بیدیږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او بېرته راځي دا د کار ثمره او اصله په دغه کورنۍ کې بېرته مصرفېږي چې دا د ځوانانو دپاره په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه یې لیدلي یا د انټرنیټ دری کوي یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لا زغوري هغه څو چې دوی عاید لري دغه عاید نه څه مصرف کوي څه پسنداز کوي سبا وکړي چې په دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی غوړي ماسته برنامه تر
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزين ځوانان چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزې مشکلات درلودلی شي که څنګه
هغه ملکونه کې چې فقر هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي په دې مثلا په افغاني ټولنه کې تاسو د کابل ټول افغانستان نه دی یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکار خلک دي فصلي زراعت دی یو فصل تختي نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمه کده یا څو جری بزمه کوي هغه کوي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزوان وغوړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډیره غټه ستونزه ده دا به کور د کوم کې دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څه ترتیب دی دا مخکې بوزي دا یو دا هغه چې مشکلات یې ستونزې پکې دي اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضروریات وشه چې دوی دپاره دا پوره کولی نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغسې یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او بانډه کې یوازې په یو کوټه کې خوشې بیا به دا به څوک یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کېږي دا ډېر وخت تاسې وینئ چې زموږ ځوانان ودونه کوي بیا ځي د عربي هېوادو ته ځي همسایه ملکو ته هلته کار کوي دا ښځه به چاته کېږي څوک به دې سرپرستي وکړي څوک به دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره مرسته وکړي دا غر خونه دي چې ستونزې لري
اوس به استاد راشي په ښېګڼو باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کېږي یعنې ځینې ځوانان علاقه مند دي دا ګټه هم درلودی شي کومه ګټه لري
که اقتصاد ښه وي ملک رسېدلی وي د اګاهۍ ستراتیژي وي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان وروسته ویوړی شي دا ډېره زیاته ګټه اوله ګټه یې دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري څه رقم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک وکړي مرسته وکړي ګټه یې دا ده چې دوی خپله کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرحه جوړ کړي مطابق د هغه مرحله په مرحله څه کال څه کوم کالته څه کوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نه څومره ده څومره دا د ژوند ټول برنامه یا ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه یا په دغه شوکار کې ځایږي دوی طرح کولی شي پلی کولی شي او عملي کولی شي دا ښېګڼي
ډېره زیاته مننه کوم استاد کور ودان ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.